پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیګي د رواني لحاظه هم د جسمي لحاظه تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یوشته بادم
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکړي چې ته آماده ورسره اوسېږي څه رقم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو کښنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه دا یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو اشتباه ده
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولی نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای دا دوی په سیمه کې داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوې شوې او پیسې پیدا کړي بل واده کړی
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي دا غوی حالت چې وګوري دا غوی د ژوند پرمختګ چې وګوري دا غوی د ځوانۍ خوند چې وګوري نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی زما خو برابر عمر زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه په خوند یې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي فدا محمد باران د خپل ولایق ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي
موږ ملګری وو دلته درس وایلو قبل خوشحال خان لیسه کې وو لیسه کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه ولایق وو خوب کچم عمر دی واده سره برابر نه وو دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي واده ورته وشي مګر د ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو ډېر تشویق کولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې همغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پیل لري شاید حتی د حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیری ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډیپریشن ورته پیدا شي په اساس دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دی جګول نه لري هغه جی کې حتما جسمی مشکلات ورته پیدا کیږي نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دې داغې له نکاح چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلنډ مثال ته، هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا ول خسړی باندې دا مهر لازم کیږي چې دین بیا کم ور ولا کسان نشي وتله. او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي، نو پغې کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم په هوای نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلي لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمي لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسي اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا ان شاء الله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو دی هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفی وسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي، نظر دغه په عقل باندې، نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې یعنی د هغې هغه واک اختیاري نه وي ورسره بل چا ته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلایسي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ څپه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي، دوی دی چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. دا کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسؤلیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم لا کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې ناول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې اوس ځوان دی لا کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځ شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې د آزاد روغ دي شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولای، هلته چې کار نشي کولای. پلار په د مورید ویلي چې د باندې چې سرمایه گذاري کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي، چې خپل د تعلیم او درس و په ډیر مشکلاتو باندې چې د دنیا خوانځل وسلې دی، د ته د فرصت پیدا شوی دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چره خپل کار وکي، د پلا د پر چره سہولت برابر کی، فامیل نه د تری راضی او خپل پرده نه د تری راضی، او اوس ځین هندستان چره خبر شوی دی اغه نه د تری راضی.
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونده ناخلی، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو خپل آینده خرابېږي ځکه مسؤلیت چې ونه پیژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي، بل کورنۍ سره د کوم روابط دي دا خرابېږي ځکه کورنۍ د نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چیرته دې مسؤلیت ونه پیژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسولیت پیژندلې کار یې کړی وي خنوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم، که څوک بېجایه شرمونه کوي، بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده، د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره. لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره هم دا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا السلام علیکم اده دی اوس نو وخت کې خپل کاری محیط کې را سره شریک کړی دی ته وړ وړ کار نو ور کومه لاول مې د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري یعنی تاسو باید کال ته دوم رايت خپل پیدا کړی سی خپل مصاريف دی کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړی زما په نظر مو که غواړو ګټو کو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو مو باید مصاريف کنټرول کو نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال د منځ کې یو لوی دلیل نیم د دې مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې یا په نارنه وبستوي یا د کور په مسیرانه وبستوي یا که په یو ډول باندې پر په یو وخت د ټول مسولیتونو لغړ کېږي نو دوی نه پوهیږي سی څه ډول مدیریت کې نو لاول باید د فکر وکړي چې تو زده کړې کوي پانتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولري نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
پایمان صاحب یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي عوامل یې څه دي
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ خپل کارونه مختبودی خب بعد توانه است چې هغه د بی مسولیتی څخه خدا کار کوي همو شوتا سي چورتاوي چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللی دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي چې موږ مصارف وګالي کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې دا سي ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلاد اس ما په فکر دا سي ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی تر اتمن ډیر مختلف چلن سوی دی دوی ته د وړ کې توپ څخه خپل مسولیتونه ورته شول سیوی نه دی دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار وکړي خپل په شو دریږي
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډ نه اخلي امرسته نه کوي او کار نه کوي ورسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید د دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات تعلیمی خدمات د امنیت د ټول شان دوی ته ټولنه په مفت کې ورکړي ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي دوی په ټولنه کې ونډه اخلي اقتصادي فعالیتونه کوي بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه شي خپل کار ته وسی پریږده اوس خو موږ یو سره کومک کوو بیا څنګه وته دا خپل یو ډیر ستونزمن برخورد دی ځوان سره کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسولیتونو ته متوجه کی مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي دا په دې معنا نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسولیتونو ته متوجه کی او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم یو کار کول څه معنا لري ولې باید تو کار وکړي
له دغه ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي
دلته باید مثلا په پانتونونو کې په ټولنه کې په حتی په یو محل کې چې توګه ځوان کوي داسې کسان ولرو چې هغوی من هیڅ رول ماډل مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وشي دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي تو وخت مخکې ز تللیم یو کانفرنس حالت د راتلونکو کارونو لپاره ول په اوسنی شرایطو کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې تاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي یعنی کولای شي چې ډیر په شتوګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یا دولتي بیا تا اړتیا لري تا غوي اړتیا نه لري نو بعضی کسان مشکلات څخه بعضن ته فرصت جوړ کړي که ته یو کال بیکاری او بل شي زده کړه که دوه کال بیکاری دریم شي زده کړه ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر تو چې په مارکیټ کې دونه ته پیوړې سي چې بس له کار به تاسو راځي خپل انسان پورې ارتباط لري تونه کوشش کوي تونه خلاقیت څخه کار اخلي او تونه مهارتونه خپل لوړوي
درنو اوریدونکو د تانلی څنګه د پایشي بي دي تر بل خبرونې مو په لاس پرم
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادی رادیو سلر وش ساعت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن یکشنبه ده په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خونیزي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ په پایل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علی السلام او نمرود مقابله ولوسته نن د همدې تاریخي سلسله یو پزرپوري برخلولو د لوست مکې ته د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام سفر دی په دې سفر کې ولولو چې کومه پیخه د دې لامل شو چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودل نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول تر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي اوس په دغه درس کې مجادله د مکه سفر وایو کله چې اسماعیل علیه السلام وکلن وو او بی بی سارا ونسوي کولای چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکه ته یوړل او په خپل بیرته فلسطین ته راغلی چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړی و چې هغه به په مکه کې پریږدي او خپل بیرته فلسطین ته راځي په هغه وخت کې په مکه کې وبنوي او یو وچه سیمه وه هیڅ حالت ژوند نسوي کولای اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو بي بي هاجرې د اوبو د مندل لپاره د صفا او مروه د غونډې ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې خو به پیدا نه کړې کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا شوی و د چینی او پچی بایدل نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه به سر را ګرځولې او د زمزم کلمې څو واره تکرار کړله چې دا هغه ورسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده دوهم موضوع تر جو د اسماعیل علیه السلام قرباني ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک ته خوا امر کېدل ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې د بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدل لپاره مکې ته هم سفر کوي په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله له خوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و په دې مسله کې یو لوی راز پروتو چې ولی علی پاک ابراهیم علیه السلام ته ویل چې خپل زوی قرباني کړي خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې یعنی د امر په مقابل کې د هغه لوی پیغمبر پیروی وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او پرمان وړونکي بندگان واوسي. پرښتیا هم چې دا یو لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه الصلات والسلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه الصلات والسلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی وو او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني وکړي. ابراهیم علیه الصلات والسلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه الصلات والسلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه الصلات والسلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې د زه پر ځمکه وغځولم او پرې دې سلام، نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به پرمان به تر سره نکړي. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي، هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر ځمکه وغځوي، او د هغه پر ستوني یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستوني پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیه په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام د کړنې او طریقې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لاره تر اوسه ژوندی ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غنی او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او کچیر ځان د انفاق او قربانی څخه وساتي، بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښته بریالي ووتل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
تاسو له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غواګیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي، او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو او وشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله ویلي چې په 212 کې د دغه حکمراني دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډېر تند مزاجه او سختګیر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګنده سولې. د متوکل څخه وروسته اوویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان یې معتصم بالله و چې موږ په تېره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرغلاست وویلی او پر تخت کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتي د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتي نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاري سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړې. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر شوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1509 هجري قمري څخه تر 923 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان وو. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج وه. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه وه لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل وه.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې عمله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخ ته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني تیمورشاه چې په 1120 هجری لمریز کال چې د 1220 کال کې زیږیدلې وو، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او د دری ژبې شاعر وو. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومند سو. د شهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وي. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو. خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بی له کوم بدلون څخه یې وساته، ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل 20 کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1193 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. ازو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار له مړینې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1193 زیږدیز کال کې چې د 1121 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو چې لاسته راوړنه یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه، بلکې ټوله نړۍ ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار، فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ سو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالي او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاس وهنو او کورنیو خپل منځي مخالفتونو وزیر پتی خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. لږ څه نا څه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور پتکل پرېښود، خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکیمت پای ته ورسید او شهزاده محمود واک ته ورسید.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر وو، خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته دا درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو دو
خپل وجود دا پر هرونو نامو یا رکیگی پزولنو کے بندوانا زندگی دیرو ستانا بغیر